تاثر نسته. خو کله چې دلته مذهبي ډلو بیانونه کړي نو حالات خراب سول او ډیره ویره ده.
هندوان وایي سیما که هند ته تللي او هلته یې واده کړي یا ژوند کوي نو په پاکستان کې میشتو هندوانو په دې کې هیڅ قصور نشته. د پاکستان او هند رسنیو تر مخه د پاکستان د سند صوبې سره تعلق لرونکي د څلورو بچو مور سیما جاکرانی په انلاین لوبا پبجی په هندوستان کې د یو هلک سچن مینا سره آشنا شوي او بیا هندوستان ته تللي او د هندو رسم مطابق د مینا سره واده کړی دی.
دا ریپورت به بیا په بل پروګرام کې په بشپړه توګه درته خپور کړو. خو اوس ورزو لنډو خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د بودیجې کمښت د بشري مرستو رسونې چارې اغیزمنې کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري وایي د ځوانانو د مهارتونو په نړیواله ورځ د هغو ځوانانو ستاینه کوي چې په خپلو ټولنو کې بدلون راولي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت یو چارواکي پرون ویلي واشنگتن په پام کې لري د هرمز تنګي په شاوخوا کې د ایران له خوا د تجارتي کښتیو له توقیف د خوندیتوب لپاره د جنگي جټ الوتکو کارول زیات کړي. د اوکراین محلي چارواکو نن ویلي روسیې د اوکراین په شمال ختیځ کې د سومي ولایت پر سرحدي سیمو د توغندیو بریدونه کړي چې د ګڼو چاودنو سبب شوي. او د امریکا یو وګړی چې په کوسوو کې زیږیدلی او د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته یې د زرګونو کسانو په ګمارلو کې مرسته کړې وه په عمري بند محکوم شو.
د زهرو کاروان
دا زاده رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې به دا مطالب واوري. یو بریتانوی بنسټ وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له لیږوالي سره معتادینو کیمیاوي نشئی موادو ته مخه کړې ده.
نن کته پورتګال راټولې تاریخ باندې خبرې خصوصا ته تاوان
دي. په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي د احتیاط په بهر کې د معتاد ګوښه اوسېدل تر درملنې وروسته هم دوام کوي.
فعلا نمیتونم مثل اوایل اول فامیل خود با اقارب خود رفت آمد بکنم.
پوست پخوا غوندی لخپل کورنۍ او دوستانو سره تگ را تگ نشم کولی.
دا چې احتیاط ناروغي ده که جرم په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ارشاد منصور سره مرکه کړي.
د دې ناروغي په عواقبو کې جرمونه، اخلاقي ستونزې او له قانونه سرغړونه هم شاملېدای شي.
د کابل ښار یو اوسیدونکی محمود الله وایي چې د ګاونډي له احتیاط سره د ځوانانو محلي شورا هم ړنګ شوه.
بیا د ژوندۍ خراب سو حتی تر دې حده ورسېد چې دی د ګاونډۍ له کورونه غلا شروع کړي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
بشیرې زویه څه دې راته ویل؟
تاسې رښتیا ماته کوزده راکوئ؟
هو رښتیا کوزده درکوو.
نو تاسې خو به زما سره یوه مشوره کوله.
پرونه په راپور پیل کوو. د بریتانیا په پالیسي کې د بدلون بنسټ وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت لیږوالی به په بریتانیا کې هیروینو ته لاسرسی لږ کړي. دا بنسټ د 2000 میلادي کال تجربې ته په کتو سره وایي هیروینو ته نه لاسرسی به د دې سبب شي چې معتادین به په اروپایي هیوادونو کې د ښیښې او فینټالین په ګډون کیمیاوي نشئی موادو ته مخه کړي. له نشئی موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي په نړۍ کې د احتیاط بحران او نشئی موادو د بیو لوړیدو ته په کتو سره کېدای شي چې د سیمې په هیوادونو کې د کوکنارو کښت رواج شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د بریتانیا په پالیسي کې د بدلون بنسټ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه وړاندوینه کړې ده. د دې بنسټ لومړی سناریو یا وضعیت دا دی چې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه به د طالبانو د حکومت پرېکړه دوام ونه کړي، ځکه که 2000 او 2001 میلادي کلونو ته وګورو د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو له حکم څخه د نړیوالو مرستو او نړیوالې ټولنې د همکارۍ جلبولو لپاره کار اخیستل کېږي. له دې بوټي سره د بزګرو اقتصادي اړیکو ته په کتو سره دا مسله کولی سي چې خلک د طالبانو د حکومت پر وړاندې ودروي یا لږ تر لږه ناراضه سي. د دې بنسټ د دوهم وضعیت وړاندوینه دا ده چې په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت لګېدلی بندیز به همداسې پاتې وي. د دې وضعیت په پایله کې به په نړیوالو بازارونو کې د تریاکو او هیروینو بیې لوړې سي، په سیمه کې به د کوکنارو کښت رواج سي او نشي موادو د جوړولو لپاره به لابراتوارونه هم ځای پر ځای سي. د درېیم وضعیت وړاندوینه دا ده چې که نور هیوادونه د نړیوالو بازارونو غوښتنه پوره نه کړي، د نشي موادو وضعیت به نور هم خراب سي. په اروپا په تېره بیا بریتانیا کې به معتادین د شیشې او فینتالین په ګډون نورو نشي موادو ته مخه کړي. دې برتانوي بنسټ لیکلي سږ کال په مني کې به دا ثابته سي چې آیا د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې جدي دی که نه. د دې بنسټ په وینا په راتلونکو اتلسو میاشتو کې به په نړیوالو بازارونو کې د هغو هیروینو د کموالي اغېز روښانه سي چې په افغانستان کې جوړیږي. په 2022 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو څېړنو ښوولې وه چې په دې کال کې د نړۍ 83% ډېر تریاک په افغانستان کې تولید شوي وه. د برتانیا د روغتیایي بنسټونو څېړنې ښیي چې په دې کال کې له 30% څخه تر 35% پورې مصرف شوي هیروین د افغانستان د تریاکو څخه جوړ شوي او بیا برتانیا ته قاچاق شوي وه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال منلي چې افغانستان په تیرو 20 کالو کې نړۍ ته د نشي موادو لوی صادرونکی هیواد و.
افغانستان سے نڑی پسات جنوئی مو دے تاریاکو اول نمبر حواد اتاوی اقتصاد من کتو پوڑگانا ٹھولے تاریاک بندے خبن بھی اقتصاد اتاوان نسی
دو ملگر ملتون در اپورنو پر بنسٹ پر تیرو شلو کالو کی دا افغانستان اتیاز سلن تاریاک یوازی لحیل مند ویلات سخلاص تراتلل چی دا دی ویلات دیر برخ دا تالیبان پا واکی و لنشی موادو سر دا مبارزی کارپوهان پر نلی کی دی اتیاز ستونز دا پکتو سر پر یوز دا کوکنارو دا کشت او نشي موادو تولید کمول خطرناک کار بولی. د افغانستان د کورنی چارو وزارت د سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدی وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمولو سره دا اړتیا لیدل کېږي چې باید په نړۍ کې د نشي موادو غوښتنه د سیمې نور هیوادونه پوره کړي.
د سیمې او سیمې څخه هاخوا هیوادونو کې د نشه یي موادو غوښتنه شته. که افغانستان د کوکنارو د کښت مخه ونیسي، باید یو بل هیواد دا قرباني ورکړي چې په نړۍ کې د دومره ډیرو معتادینو اړتیاوې پوره کړي او هغوی ته نشه یي مواد ورسوي.
که څه هم تر دې مهاله په روان کال کې د کوکنارو د کښت په اړه ملګرو ملتونو او طالبانو حکومت د خپلو سرویګانو راپورونه نه دي خپاره کړي، خو د ځینو بنسټونو اټکلي سرویګانې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت خورا ډیر کم سوی دی. له بلې خوا ځینو نړیوالو بنسټونو خبرداری ورکړی چې د کوکنارو له کښت سره د بزګرو اقتصادي اړیکو ته په کتو سره د طالبانو د حکومت لخوا د پرمختیایي پروګرامونو د نشتوالي په صورت کې به په یو ځل د کوکنارو د کښت منع کول بېوزلي ډیره کړي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي یو معتاد کولی شي چې د احتیاط په لومړیو شپږو میاشتو کې له خپلوانو سره اړیکې وساتي، خو تر شپږو میاشتو وروسته ځان پردی ورته ښکاري او ګوښه اوسېدل خوښوي. معتادین هم وایي چې له کورنۍ او ټولنې څخه لریوالی هغوی د تل لپاره د معتادینو له ډلې سره تړلي ساتي او بیرته ټولنې او عادي ژوند ته د ورګرځېدو مخه یې نیسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ارواپوهان وایي چې نشه یي مواد د معتادینو پر ذهن او روان د نورو منفي اغېزو تر څنګ د دوی خویونه هم بدلوي. دوی له کورنۍ او ټولنې څخه ګوښه کېږي او یوازې له معتادینو سره کښېني. د دوی په خبره د نشې په نتیجه کې ورو ورو د معتادینو چلند بدلون مومي او له کورنۍ او ټولنې سره یې اړیکې پرې کېږي. ارواپو محمد وامق شریفي د معتادینو د ګوښه کېدو لامل د دوی په ذهن او روان کې د اتحاد له امله راپیدا شوي بدلونونه بولي.
زمان خانواده از اینا حمایت نمیکنه،
کله چې له چا سره د کورنۍ ملاتړ نه وي او څوک مینه ورسره ونه کړي، کاره خبره ده چې هغه شخص د رواني غوښتنو له مخې معتاد ملګري لټوي، ځکه چې په دې پړاو کې د معتاد زړه تنګیږي او د یوازیتوب احساس کوي. په دې وخت کې یوازنی څوک چې له ده سره خواخوږي لري هغه د ده پخواني معتاد ملګري دي. له همدې امله معتادین تر درملنې وروسته بیرته له خپلو معتادو ملګرو سره یو ځای کیږي.
ارواپوهان وایي چې معتادین د ټولنې په اړه منفي ذهنیت پیدا کوي او له همدې امله له کورنیو خپلوانو او ټولنې څخه ګوښه کیږي. ځینې معتادین خوانده چې تر درملنې وروسته هم د یوازیتوب احساس کوي او بیرته نشو ته مخه کوي. د سعید په نوم یو معتاد وایي چې دته په پیل کې نشه ډیره خوږه وه او له خپلوانو سره یې هم تګ راتګ کولو، خو اوس ډیر یوازې شوی دی.
فعلا نمیتونم مثل اوایل اول فامیل خود با عقارب خود رفت آمد بکنم.
اوس د پخوا غوندې لخپلې کورنۍ او دوستانو سره تګ راتګ نشم کولای، ودونو او د خوښۍ نورو مراسمو ته نشم ورتلای. اوس له خپلوانو څخه ګوښه شوی یم. اوس چې کله ځینې ملګري ماته راځي نو د هغوی لیدو ته مې زړه نه کیږي او ځینې پټیږم. آخر می دا غوره وګڼله چې په داسې یو ځای کې ژوند وکړم چې هلته څوک نه وي،
در جای باشم که مثلا کس مرا نبینه.
ارواپوهان وایي چې د معتادینو ناوړه کارونه او د نشه یي موادو کاروبار د هغوی پر اجتماعي ژوند ناوړه اغېز کوي. له همدې امله خلک خپلې اړیکې ورسره پرې کوي، خو احمد شاه بیا خپل دوه معتاد زامن نه پرېږدي چې له کوره د باندې ژوند وکړي او له خپلوانو څخه لرې شي.
دوی باندې متواتر تداوي کوم، په ډېر تکلیف په ډېر زحمت باندې، لکه تر اوسه ما دې ته خبره نه ده ویستلې چې درو همسایه تو کورتو ایسي پوډري، خو خلپې خبر دي پوره پوره خلکو لیدلی په سترګو چې دا عمل کا.
ځینې معتادین له کورنیو څخه لرې له معتادو ملګرو سره اوسیږي او په کوڅو بازارونو کې ګرځي چې د نشه یي موادو لپاره پیسې پیدا کړي. دغه ډول حالت د هغوی خپلوان ډیر ځوروي، چې له دې ډول خپلوانو څخه یو هم زمان الدین دی.
پار سال که د ایران کې آمده بود خانه باز
تیر کال می مامال ایران کور ته راغی، هلته معتاد شوی و. زما د ورور د نکریزو شپې او واده ته رانغی، دې کار ډېر خفه کړو. موږ نه پوهېدو چې دی ولې زموږ کره رانغی. زموږ ماما دی، باید په خوښیو او غم کې راسره شریک شي.
له خوشي غم
د ارواپوهانو له نظره نشه په لومړي پړاو کې معتاد خوشحاله ساتي. یو معتاد کولی شي چې تر شپږو میاشتو پورې په عادي ډول ژوند وکړي، خو د وخت په تېرېدو سره یې له کورنیو خپلوانو سره اړیکې پرې کیږي او یوازې کیږي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر وی ساته د سهار د شپو څخه بیا د ماخام ته شپو بجو پوری په لنډو څپو 29 او 25 مترو او د ماخام له شپو څخه بیا د سهار تر شپو بجو پوری په 1200 شپو نیمه منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان او د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې اعتیاد یو رواني او ذهني ناروغي ده. باید له هغوی سره د مجرم په ډول نه، بلکې د ناروغ په ډول چلند وسی. دا چې اعتیاد ناروغي ده، نو بیا خلک ولی معتادینو ته د یو ګناهګار او مجرم په سترګه ګوري؟ معتاد د مجرم په سترګه کتل له هغوی سره بد چلند کول خپل معتاد له څه ډول رواني ستونزو سره مخ کوي، او په ټولنه کې د معتادینو پر وړاندې د مثبت چلند کولو لپاره څه کول پکار دي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده. دی په پیل کې په دې اړه خبرې کوي چې اعتیاد څه ډول ناروغي ده.
اعتیاد یو ډیر پیچلی ناروغي ده. دی ناروغي یو اړخ رواني ستونزې دي، بل اړخ جسمي تغیرات دي چې د یو معتاد په وجود کې د مخدره موادو له کبله رامنځته کیږي، او د دې تر څنګ نور اړخونه هم لري لکه فامیلي اړخونه او ټولنیز اړخونه. او دغه ناروغان له ګڼو اجتماعي ستونزو سره هم مخامخ کیږي، او په دې جریان کې کېدای شي ځینې داسې اعمالو باندې لاس پورې کړي چې هغه د ټولنې د نورمونو د ټولنې د اخلاقو خلاف وي او د جرمونو مرتکب شي. په ټوله کې ویلی شو چې اعتیاد یوه ناروغي ده، ولې د دې ناروغۍ په عواقبو کې جرمونه، اخلاقي ستونزې او له قانونه سرغړونه هم شاملېدای شي.
کله چې اعتیاد د نورو ناروغیو په څیر یوه ناروغي ده، بیا نو ولې خلک معتادینو ته په بده سترګه ګوري او د یو ناروغ غوندې چلند ورسره نه کوي؟
کله مختلفو اړخونو ورته وکتل شي، یو معتاد کیدلی شي ناروغ وي، د هغه له ناروغۍ هیڅوک سترګې نشي پټولی، ولې په عین حال کې کیدای شي ځینې داسې کارونو ته مخه کړي چې هغه جرم ګڼل کیږي. ولې په اصل کې خپل په مخدره موادو اخته کېدل دا یوه ناروغي ده، دې ته جرم نشي ویل کېدای، ځکه دا د طبابت له لحاظه د انسان په دماغ کې دغه مواد داسې تغیرات راولي چې دماغ په نورمال شکل سره خپل وظایف نشي ترسره کولی، او د انسان مختلف دماغي وظایف له ستونزو سره مخ کیږي. نو موږ ویلی شو چې دغه کسان له یوې مغزي یا له یوې رواني ناروغۍ کړیږي.
معتادینو ته د یو مجرم په سترګه کتل او بد چلند ورسره کول معتادین له څه ډول رواني ستونزو سره مخ کوي؟
متاسفانه هغه کسان چې له مخدره موادو استفاده کوي دوی نه تنها له جسمی او رواني پلوه له ستونزو سره مخامخ کیږي، له خپل کورنۍ، له دوستانو، له ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي، او دغه ستونزې د دې باعث کیږي چې دوی سره توپیر او تبعیض وشي، او دغه تبعیض بیا په خپل وار د دوی وضعیت نور هم پسې خرابوي، تر ډیره خپله د احتیاط ناروغۍ یا مخدره موادو اخته کیدل له کلتوري لحاظه زموږ په ټولنه کې او په اکثره نورو ټولنو کې یو شرم او یو بد نوم ګڼل کیږي، او تر ډیره له معتاد سره د مجرم په صفت برخورد کول هم له همدغه کلتوري او ټولنیز برداشتونو سرچینه اخلي، او اکثرا دغه کسانو ته د مجرم په صفت یا د یو بد اخلاق انسان په صفت کتل کیږي. ولې دغه خبرې په خپل ځای؟ د دې لپاره چې یو معتاد تداوي شي، د مخدره موادو استفاده پرېږدي. ډیره مهمه خبره دا ده چې دوی ته احتیاط د یو مرض په توګه ومنل شي، او د هغه د تداوي لپاره لارې چارې ولټول شي.
د معتادینو کورنیو ته مو توصیت څه ده؟ دوی باید له خپلو معتادو ناروغو غړو سره څه ډول چلند وکړي؟
د مخدره موادو د استفاده کوونکو په درملنه کې د کورنۍ ونډه ډیره زیاته مهمه ده. متاسفانه د مخدره موادو احتیاط په دماغ کې مرضي تغییرات رامنځته کوي، او دغه تغییرات په اسانه او په کمه موده کې لمنځه نه ځي. د درملنې موده ډیره اوږده وي، په دې جریان کې کیدای شي په وار وار ناروغان له مختلفو ستونزو سره مخ شي. دوی ته د کورنۍ حمایت په هره برخه کې ډیر زیات مهم دی، او که چیرته کورنۍ خپل غړی، هغه غړی چې مخدره مواد کاروي، له هغه ملاتړ وکړي، هغه ته د درملنې امکانات برابر کړي، له معتادینو سره د هغه د ناستې ولاړې مخنیوی وکړي، دوی ته د کار، د روزګار او د مسؤلیتونو په پیدا کولو کې مرسته وکړي، نو ډیر امکان شته چې دوی له مخدره موادو راوګرځي او د یو نورمال انسان په شکل سره ژوند پیل کړي. اما که چیرته کورنۍ دوی رټي، نو طبعا دوی کیدای شي د مخدره موادو د ترلاسه کولو په خاطر جرمونو ته مخه کړي، د خلکو د آزار او اذیت باعث شي، او په دې اساس د دوی ستونزه له هر اړخه زیاتیږي، او دا هغه مرحله ده چې کیدای شي دوی اخلاقي ستونزې پیدا کړي، دوی له قانون سرغړونه او جرمونه ترسره کړي، او بیا د دوی درملنه ډیره پیچلې کیږي، او مخصوصا د موږ په شرایطو کې په محدودو امکاناتو د دغه مرحلې د دوی راایستل ډیره سخته او پیچلې کیږي.
د ټولنې عام خلک څنګه پوسی شي معتادین مجرمان نه بلکې ناروغان دي، او باید د ناروغانو په سترګه ورته وکتل شي؟
متاسفانه زموږ ټولنه د عامه پوهاوي له پلوه، د تعلیم له پلوه یوه ډیره رسیدلې ټولنه نه ده، او له مختلفو برخو موږ ستونزې لرو. یوه غټه ستونزه هم دا ده چې دوی له معتادینو سره اکثره ځایونو کې سپک چلند کیږي، په بدو نومونو یادیږي. دوی سره دغه چلند د دې باعث کیږي چې د دوی ستونزه، د دوی ناروغۍ لا پسې پیچلې شي، او دوی نورمال ژوند ته او درملنې ته، دواو اخیستلو ته، د دواو خوړلو ته او نورو امکاناتو ته زړه ښه نه کړي، او د دې تر څنګ دوی خپله د دې سپک چلند په ځواب کې دوی هم کیدای شي ورته عمل ترسره کړي، او دا کیدای شي کورنیو ته، ټولنو ته او د ټول ملک امنیت ته یوه ستونزه رامنځته کړي.
یو حاکم نظام باید له کومو لارو چارو کار واخلي تر څو خلک پوه کړي چې معتادین مجرمان نه بلکې ناروغان دي؟
یو مهم اړخ د معتادینو په کنټرول کې، د مخدره موادو د استفادې په کنټرول کې او د احتیاط په درملنه کې دا دی چې مسؤلین باید له مختلفو لارو د عامو خلکو پوهاوی لوړ کړي، او دا پوهاوی، دا تعلیمات عامو خلکو ته تر ډیره مرسته کولی شي چې دوی خپل ماشومان، خپل کورنۍ او خپل ځوانان له مخدره موادو راوګرځوي. که چیرته احیانا څوک مخدره مواد استفاده کوي، دوی په هغه لومړنیو مراحلو کې وپیژني او د هغه د درملنې لپاره لارې چارې ولټوي. اما که چیرته اوسنۍ وضعیت دوام وکړي، دغه ستونزه کیدای شي نور هم پراخه شي. ډیر ځوانان، ډیر تنکي ځوانان او ماشومان د مخدره موادو استفادې ته مخه کړي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت اوسیدونکو عبدالروف تر نشه مخکې تکړه خټګر وو، او د ټولې سیمې د معمارۍ کارونه به یې کول. دغه ډول یې د ځوانانو د شورا غړیتوب هم درلود چې د سیمې په اجتماعي کارونو کې به یې پوره ونډه اخیسته. خو کله چې معتاد سو د هر څه ځینې پاتې سول، آن دا چې اوس د سیمې خلک هم باور نه ورباندې کوي او د ده له ویرې د کورونو دروازو ته قلفونه وراچوي. دا چې عبدالروف خپل کور او سیمه نور له څه ډول ستونزو سره مخ کړې ده، په دې اړه نورې خبرې به د ده له یوه ګاونډي محمدالله څخه واورو.
مونږ نږدې ګاونډی ده، مخکې له دې نه چې دی معتاد شي دلته د دې غونډې کلي ساختماني کارونه تاداوار شی د کول ته او په مړي ژوندي کې به م ګاونډیو سره او کلي خلکو سره به یې اشتراکونه کول او د خلکو په زړه کې جای درلود. دی خو منطقه کې ډېر مشهور او خلکو پېژانده، نو هر چا مثلا موضوعګانې یا خواستګاریان یا طلبګاریان چې کېدې هر معاملو کې به دا د ګاونډیانو په معاملو کې دی و. دوی ژوند ښه و، کور یې ښه و، پیسې راوړلې کور ته، اقتصادي مشکلات نه ول ورسره، نو زمن یې مکتب ته تلله، دی هم ښه و. بعد له دې نه چې دی معتاد شي بیا یې د ژوند ډېر خرابه سو، حتی تر دې حده ورسېده چې دی د ګاونډیو له کورونه غلا شروع کړي، جنگونه به کول بوسیا، حتی مشر زوی عصبي تکلیف پیدا کړی په دې خاطر یې د خپلې ښځې سره جنگونه کول، د کور د غصبه وسایل غلا کول، خرڅول به د مواد به ځان ته پیدا کول. بي کله غلاوې شروع کړې د خلکو له نظر نه ولوېده، حتی مجلسو ته چا نه پرېښوده. ماجد جمعې مانځه ته به چې کله راغی نو خلکو به ته د چپلاقو ته به یو نفر ودراو چې دا یې وینسي ځان سره. زامن کله چې به مکتب ته تلله، حتی چې کوم هم صنفي به یې ورته ویلې چې یا د معتادو یا د پوډریزو، نو ده به حتی ژړلې. نو اقتصادي مشکلات زیات شول، حتی د ښځې په کور کې یو تنور جوړ کړ چې د همغه ډوډۍ به یې د کلي کور پخوله او له دې لارې نه به پیسې پیدا کولې. زمونې مشر زوی خو یې مکتب خوشې کړ، په دې خاطر نه شو کولی چې مکتب ته لاړ شي، بیا یې باندې شاقکاري کوله. نو بعد له دې نه چې دی معتاد شو، نه به ډېر وخت په انتقه کې چې کله به دی پیدا شو، موږ به دا دروازې بندې ساتلې تر څو چې کور ته رانه وځي، بایسکل یا موټرسکل چې دی غلا نه کړي، بامبو له طرف رانه شي. په غونډ کلي باندې تاثیر وکړ، حتی دغه کله به دی د ورونه دنه چې واړول د سره چې مثلا موږ ګرځېدو یا د زامنو سره، موږ به کور کې چانه پرېښودلو چې دوی سره وګرځې چې معتاد نه شي. په غونډو ځوانانو باندې په مفکورو باندې ډېره بده اغېزه کړې. د ځوانانو هغه څه یو شورا هم درلودل، هغه هم له منځه لاړه.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې ده چې د بشیر مور هغه ته د واده لپاره یوه نجلۍ خوښه کړې ده، خو کله چې بشیر خبرېږي نه یوازې دا چې دا نجلۍ نه غواړي، بلکې بیخي واده نه کوي. دا چې بشیر ولې واده نه کوي او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
سره یو خبره می درته کوله.
وایا څه خبره دی راته کوله؟
ما ویل بشیر خو شکر دی اوس ځوان دی.
هو په دې خو زه هم پوهېږم چې ځوان دی، اصل خبره وکړه.
ما لوز لازا او ته ژوندي یو، ښه دی چې مژور المسیان په خپلو سترګو ووینو. مطلب مې دا دی چې بشیر ته به واده ور وکړو.
ښه خبره ده، رښتیا هم باید واده ور وکړو. خو دا خبره دې تر څه پورې رایاده شوه؟ کومه نجلۍ دې ورته خوښه کړې ده که څنګه؟
هو نجلۍ مې ورته خوښه کړې ده، زموږ د کلي د سالاره کالور ده.
زه پوه شوم چې نجلۍ دې ورته خوښه کړې ده.
جونې خو مې دیدې ورته پیدا کړې دي.
نو پخوا دې ولې نه راته ویل؟
دا نجلۍ له نورو نجونو څخه جلا ده.
څنګه جلا ده؟
مور یې خپله راته ویله چې زه ستا زوی ته لور درکوم.
صحیح ده چې مور به درته ویلي وي، خو پلار یې څه وایي؟
مور یې ویله چې د پلار یې هم خوښه ده، ویل بس مازې راسي دسما یوسي.
ښځې زه یو اندېښنه لرم.
څنګه اندېښنه؟
دوی ولې په خپله خوله مونږ ته جلۍ راکوي؟ نجلۍ خو به کوم عیب نه لري.
زموږ ګاونډۍ نجلۍ ده، موږ له کوچنیوالي څخه پېژنو. ښه خوش اخلاقه او کمالدار نجلۍ ده او ډېره ښایسته هم ده.
نو بل چا ته ولې نه ورکوي؟ په کلي کې خو هلکان کم نه دي.
موږ ته یې ځکه راکوي چې موږ د کلي خانان یو. مور یې ویل چې هر څوک غواړي لور یې ډوډۍ ولري او ژوند یې وساوي.
ښه سمه ده، ته سبا ورشه، د نارینه مرکه به وروسته ور واستوو.
د نجلۍ مور او پلار په دې باره کې مخکې له مشورې سره کړي دي. ما ته یې په خوله وویله چې راسئ دسمال یوسئ، دسمال یې تیار ایښی دی.
ښه که چه دا سیده بیانو سمت ور بشو
شد چه وقت بور شو
زه سبا کار تا پا سودا پسیزم بل سبا بور شو
سمده بل سبا تا بده خیر بس
لالا لالا خبر یه کنه
سه خبره ده چه دا سی پا من در اغلی
زیره می در بانده
دستشی زیره
چی در تایی وایم زیره خوب را کوی
او زیره در کهو ما زیر را تو وای چه سه خبره ده
خبره ده ده چه سبا مورا و بابا ستا دسمال را اوڑی
تو توکی کمی کن ریختیا وای
ریختیا وای ما که اینه منه دی مور سخه پختن آوکا
موره و موره
چه وایه
ها داده مور بطول کسا در تاو کی
بشیره زویه چه گره تا ویل
تاسی ریختیا ما تا کنز در آکوی
هو روستیا کنز در کهو
نو تاسی خوب از ما سره و مشوره کنوله
نو مشوره تا چه ضرورتی جلی مشتول پیجنو او پلرگنه تر مشتش پیجنه چه تیرش خلق دی زموش ده کلی ده سالاره کالور ده
موری تا ما جیب خبری کوی ما کلی ویل چه انجلی بدرنگ ده و یا زما ده کورنه نده خواه تاسی انجلی او کورنه خب پیجنه خو ما نپیجنه
تا خبر بیا چمانه تا چنگه نپیجنو
که موزه پیجندلای بیا مونه ویل چه واده در کهو
زه پو نسوام ستا مطلب چه دی
تو نه خبر چه زدی روینو عملیم زه پر خپل زان پام نشم کولای او تاسی دی کزی او بچیانو ساتن او پالن را دی غاره کوای
زویه تو خوشو کردی یواز نیه موز هم دو سرایو
موره تو ما نوینه چه پا میاشتو میاشتو لکون او رکیم خزا و بچان خساتن او پالن او غاری زد دا بار نشم رولای او بلو یوازی زن نیم دنجلوی سرام زلم دای تخپل هم دیوی لور موری تخپل لور عملی علک تور کمی
نو مش خواه پا زور نزنی غارو دی خپل را کمی
نو دوی خوز موک خانه او پنسون تا گوری خو باید موگ انصاب بکو
نو چارا صدا
چارا دادا چی زن و سوادن نکوم
تر کومه وخت پر به دغه سبی واده ګرځه
تر هغه پورې به ګرځم چې جوړېږم
نو علاج خو دې تر واده ورسته هم کولای شي
مورې ته ولې په خبره نه پوهېږې ما درته وویل چې زه عملي یم عملي معنی ناروغ سړی ناروغ ته واده ورکوي او که علاج کوي
بس سمه ده هر ډول چې ستا خوښه وي
زه وایم چې اول باید د ځان علاج وکړم واده به وروسته ګورو و که تاسی زما بی اجازه کنزده را وکرا سخت با پخیمانه شی
دا زدی راڈیو درون آوریدون کو دا زهرو کاروان خپراوانه پر هم دی زی پایت ورشیده تر بیامو الله مل سه
ده زهرو کاروان